د سهار لس بجې شو د ازادي رادیو په وی بلې پښتو خبرونه کې مو زه نور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په پام کې ده نن په کابل کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د رسمي خبرو دریم پړاو پیل شي. له افغانستان سره د امریکا پر مرستو څارونکو اداره خبرداری ورکوي چې د امریکا د مرستو له پیسو به افغان امنیتي ځواکونو ته تیل له ایران اخیستل شوي وي چې دا کار پر تهران د واشنگټن له لوري له لګول شوي بندیزونو سرغړونه ده. د خبرونې دوهمې مهمې دونۍ بحث ته ځانګړی شوی چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د شفافیت پر اندېښنو څرخي. خو تر هر څه مخکې به صفي الله ستانکزي ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د کورنیو او بهرنیو خبرونو سره ټکی د بی پولی خبريالانو ټولنوي چې په افغانستان کې د خبريالانو حالت د تیرو کلونو په نسبت ښه شوی دی. ډنمارکی چارواکو ویلي چې هیواد به د 15 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیون ډالر مرسته ورکړي. د پاکستان د کراچۍ په بندري ښار کې په یوې بمی چاودنه کې 2 تنه وژل شوې دي. او د امریکا د کانګرس په خوانی غړي کاپریلا ګیفورډز چې په دغه یو لسم کال کې په دزو سخته ټپي شوی ول کانګرس غوښتل چې له وسلو سره په تړاو خشونت مخه ونیسي. اوس هم پوره کورنی خبرونه د بی پولی خبريالانو ټولنوي چې په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت بهتره شوې ده. د دې ټولنې په وینا چې مرکزی په پاریس کې د افغانستان د دې لپاره ترتیبو کلونو 22 نمرې لوړ شوې چې کوم خبريال د ژورنالیستیکي کارونو په خاطر نه دی نیول شوی. افغانستان د خبريالانو لپاره د شرایطو د خوالي له نظره 123 ځای لري او تر خپل گاونډي هیوادونو ډیر بهتره ده. د ډنمارک د پرمختیايي چارو وزیر وایي چې هیواد به د 15 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیون ډالر مرسته ورکړي. د ډنمارک د پرمختیايي چارو وزیر کریستیان فریسباخ وویل له 2014 میلادي کال وروسته به له افغانستان سره د ډنمارک د مرستو بڼه بدل شي او نور به په پرمختیايي چارو تمرکز وکړي. ډنمارک په افغانستان کې شاو خوښ پګنیم سو سرتیری لري چې اکثره په هلمند کې ځای په ځای دي. ډنمارکي پوځیان به د 2014 کال په پای کې له افغانستان ووزي. پاکستان پرونو ویل چې افغان محصلانو ته به په خپل پوزي په هنتون کې د ډاکټر اشل بورسونه ورکړي. دا اعلان د پاکستان لوی رئیس جنرال اشفاق یانی په اسلام آباد کې د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي په ملي په هنتون کې وکړ. د افغانستان د دفاع وزیر چې د یو پنځه کسیز پلاوی په مشرۍ د پاکستان په سفر بوخت دی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان دغه په هنتون له نږدې وکوت. د پاکستان د کراچۍ په بندري ښار کې په یوې بمی چاودنه کې 2 تنه وژل شول. پولیس وایي د دې چاودنې چې د سهراب ګوټ په سیمه کې وشوه انګیزه څرګندونه ده. په کراچۍ کې چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی تاوتریخوالی عام دي. تیرونه هم په یوې چاودنه کې د پولیسو په شمول 3 تنه وژل شوی وو. په 2012 کال کې د کراچۍ ښار په قومي شخړو او سیاسي لانجو کې شاوخوا 2000 تنه وژل شول. د ایران د استخباراتو وزارت له سوزدیات خبري اعلان چې د تیری اونۍ په پای کې نیولې هغوی د لویدیز لیبیرو لوی رسنۍ سره په کار کولو تورن کړی دي. د وزارت ادعا کړې چې د بی بی سی رسنۍ او یو شمیر لویدیز حکومتونه په ګډه د شبکې پر مخ وړي، خو بی بی سی دغه ادعا رد کړې ده. د استخباراتو وزارت په یو خبرپاڼه کې څرګند کړي چې خایي د سیډنو له دوام سره نور خبري اعلان هم ونیول شي او ځینی هم خایي خوشی شي کچیر دوی لویدیز سره د ارتباط په درلودو مجرم ونه پیژندل شي. د امریکا متحده ایالاتو د قانون د پلیکونکو دوړخیزو اورګانونو د همکاري او د مخدره موادو د کنټرول د دوړخیز موافقې د ختمولو په خاطر د روسي لپریکړې اغیزمن شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان دی وکټوريا نیولند پرون د روسي له داګام د مسکو په تاوانوباله د روسي حکومت په خپل رسمي ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا توافقنامه د شته حقایق منعکس کوونکې نه ده او نور عملی بڼه نه لري. دغه پیمان لمخې چې په 2002 کال کې لاسلیک شوی و واشنگټن له مخدره موادو د قاچاق تروریزم او د د تختونی په شمول د نورو جرمونو او انټرنیټي جرمونو په خاطر له مسکو سره مالی مرسته کوله. د امریکا د کانګرس په خوانی غړي چې په 2011 کال کې په دزو سخته ټپي شوی و له کانګرس څخه وغوښتل چې له وسلو سره په تړاو خشونت مخه ونیسي. ګابریلا ګیفورډز پرون له وسلو سره په تړاو خشونت په اړه د کانګرس استماعي غونډې ته داسې ویل:
سپیکینګ از ډیفیکلټ
خبرې کول مشکل دی، خو زه غواړم یو مهم ټکی بیان کړم. خشونت یوه لویه ستونزه ده. ډیر ماشومان وژل کیږي، زخت زیات ماشومان وژل کیږي، خو موږ باید یو څه وکړو.
دا وروسته له هغې چې په تېرې ډسمبر میاشت کې د کنکټیکټ په یو ښوونځي کې وسلوال کس په ډزو شل ماشومان او شپږ لویان ووژل د کانګرس لومړنۍ استماعیه غونډه ده. له دغې پېښې وروسته ولسمشر براک اوباما او یو شمېر نورو ډیموکراتانو له کانګرس څخه وغوښتل چې د وسلو پر لرلو د نویو محدودیتونو قانون تصویب کړي. د سوریې پوځ وایي اسرائیلي الوتکو پرون سهار د مشق ته نږدې د سوریې د پوځي تحقیقاتو په یو مرکز حمله وکړه. د سوریې د پوځي قمندانۍ په اعلامیه کې چې د دغه هیواد رسمي خبري اژانس خبره کړي، ویل شوي چې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکې د دغه هیواد هوایي حریم ته ورننوتي او پر هغه تحقیقاتي مرکز حملې کړي چې د سوریې دفاع د پیاوړتیا لپاره کار کوي. د سوریې پوځ وویل په دې حمله کې دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د سیمې امنیتي سرچینو او ډیپلوماتانو ویلي وو چې اسرائیلو د سوریې او لبنان ترمنځ په پوله کې پر یو کاروان برید کړی دی. ګمان کېږي چې کاروان به د لبنان حزب الله شیعه ډلې ته وسلې لیږدولې. ویلي او په دې اړه څه نه دي په ډیروبخۍ. تر اوسه پورې د اسرائیلو پوځ او حزب الله سوریه هم د وسلو لیږدولو خبره رد کړې ده. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مصر له مشرانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له ټولو سیاسي قوتونو سره د خبرو اترو باب پرانیزي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. میرمن مرکل چې د مصر له ولسمشر محمد مرسي سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبري کولې، همداراز وویل:
Ich habe von meiner Seite deutlich gemacht, dass es für uns
مالخ پلیخوا سرګند کړه چې مختلفه مسلې شته چې مهمه دي. یو هم په مسیر کې د سیاسي قوتونو ترمنځ د خبرو او ارتباط د لارې پرانستنه ده، سو بیلابیل سیاسي قوتونه رول ولري. په مسیر کې بشري حقونه خوندي شي او خلک د دین ازادي تجربه کړي.
Gelebt werden kann.
ولسمشر مرسي چې جرمني ته په سفر تللی و، ویل په هیواد کې اضطراري حالات موقتی دی او د حالاتو له ښه کېدو سره سم به یې لیرې کړي. په مصر کې له څو ورځنیو تاوتریخوالو او مظاهرو وروسته چې 50 تنه پکې ووژل شول، ولسمشر مرسي د رواني اونۍ د دوشنبې پر ورځ د سویز کانال په غاړه په دریو ښارونو کې اضطراري حالت اعلان کړ. ښاغلي مرسي د اروپایي هیوادونو د پانګونو د جلبولو او په مصر کې د ولسواکۍ په برخه کې اروپایانو ته د قناعت ورکولو لپاره اروپا ته سفر کړی دی.
له صفی الله ستانکزي مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړل. خبرونه د غراز د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په دوو موضوعاتو بیلابیل مطالب راغون شوي دي. اولی چې نن په پام کې ده په کابل کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د رسمي خبرو دریم پړاو پیل شي.
تیومین دوره مذاکرات دولت های افغانستان و ایالات متحده امریکا روی موافقتنامه امنیتی دو جانبه در آخر هفته جاری در کابل دایر میشه.
له افغانستان سره د امریکا پر مرستو څارونکو اداره خبرداري ورکوي چې د امریکا د مرستو لپاره پیسو به افغان امنیتي ځواکونو ته تیل له ایران اخیستل شوی وي چې دا کار پر تهران د واشنگټن له لوري لګول شوی بندیزونو سرغړه ونه ده. دنمارک غواړي چې د دنمارک د پرمختیايي چارو وزیر وایي هیواد به د 50 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیون ډالر مرسته ورکړي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې د جلال آباد ملکی هوایي ډګر باید هر څومره ژر چې کېدای شي بیرته پرانیستل شي، ځکه دا هوایي ډګر د ټولو لویدیځو د ختیځو ولایتونو لپاره ډیر مهم دی.
د درې ورځې په لار کې زموږ خرابېږي او کله چې موږ دوباره د جنوبي هم ځو نو دې ځان یو ځل لاړ شه کابل ته، او کابل کې به یو شپه دوه ورته کوو هوټل کې او یا په میدان یو کې شپه کوه.
د خبرونه دوهمه نیمه مې مودونه باسته څنګه غړي شوه چې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو د شفافیت پر اندېښنو څرخي.
د شفافیت د پروسې لپاره مشخص تدابیر نیول کیږي او مشخص پلانونه ترتیب شوې دي.
مخکې له دې چې په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د صنعت په اړه د مذاکراتو د دریم پړاو د پیلېدو په باب تفصیل واوري، په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې پر چارو د نوې څارنې په باب د امریکا د سرپلټونکو ادارې د وروستي راپور له حاله مو خبرو. له افغانستان سره د امریکا پر مرستو څارونکو اداره خبرداري ورکوي چې د امریکا د مرستو له پیسو به افغان امنیتي ځواکونو ته تیل له ایران اخیستل شوی وي چې دا کار پر تهران د واشنگټن له لوري لګول شوی بندیزونو سرغړونه ده.
د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا سرپلټونکو ادارې له پینتاګون څخه وغوښتل چې د امریکا پر پیسو په تیره بیا اوس چې د دې هڅې زیاتې شوې چې مرستې د مستقیما د کابل حکومت ته ورکړل شي څارنه قوي کړي چې دغه پیسې په څه ډول مصرفېږي. افغانستان د خپلې انرژۍ د اړتیا د پوره کولو لپاره تر ډېره حده پر وارداتو متکی دی چې روسیه، ترکمنستان او ایران مهم تمویلوونکي بلل کېږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان د تیلو د وارداتو د اندازې لګول ځکه ګران دي چې پر ګمرکي اسنادو اعتبار نشي کېدی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا سرپلټونکي ادارې یا سیګار ته ویلي چې افغانستان د اړتیا وړ تیلو درېیمه برخه یا نیمایي له ایران واردوي. سرپلټونکي جان سوپکو په خپل راپور کې ویلي چې واشنگټن د 2005 او 2012 کلونو ترمنځ 1.1 میلیارد ډالر د تیلو اخیستو ته ځانګړي کړي او دغه وارد شوي تیل د افغانستان اردو ته ورکړي دي. هغه په دې راپور کې لیکلي چې دې حقیقت ته په پام سره چې متحدو ایالتونو د افغانستان امنیتي ځواکونو ته تیل په پیسو اخیستي او هغه افغانستان ته وارد کړي، ورسره دا اندېښنې هم راپورته شوي چې ممکن د امریکا د دغې مرستې له پیسو د ایران تیل اخیستل شوي وي، چې دا پر دې هېواد د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره بیخي په ټکر کې ده. په ایران د اټومي پروګرام په خاطر امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو سخت بندیزونه لګولي دي. لویدیځ شک کوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د تولید هڅه کوي، خو تهران دغه اداره د وی اټومي پروګرام سوله ایز دی. د تصدیق کولو د هغې پروسې له مخې چې د تېر کال له نومبر څخه باید پرې عمل وشي، افغان امنیتي ځواکونو ته د تیلو خرڅلاو باید واضح شي چې له ایران څخه تیل نه اخیستل کېږي. سوپکو په دغه راپور کې چې د امریکا دفاع وزیر لون پنیت او د بهرنیو چارو وزیر هیلډ کلینټن ته استولی ویلي چې د تیر 2012 کال د فبروري د میاشتې مخکې پینټاګون د تصدیق کولو یو پروسه نه لرله، او همدا علت و چې د تیلو پر وارداتو او د پلورونکو لخوا د تیلو د لیږدولو پر قراردادیانو څارنه محدوده وه. د هغه په وینا همدا علت و چې پینټاګون نشوای کولی دا معلومه کړي چې د 2005 او 2012 کلونو ترمنځ 1.1 میلیارد ډالر چې پرې د افغانستان ملي اردو تیل اخیستل شوي په هغو کې د ایران تیل شته که نه. د امریکا سرپلټونکي ادارې د ایران د تیلو په باب دا اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې ټاکل شوې ده نن کابل د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند د پر سر د دریم دور د مذاکراتو کوربه وي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته کړې ده. د دې وزارت ویان جانان موسازی پرون وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند پر موضوع بحث د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو ترمنځ د ترسره شوو توافقاتو په اساس ترسره کیږي. د دې مذاکراتو لومړی او دوهم پړاو د افغان او امریکایي پلاوی ترمنځ په کابل کې ترسره شوی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
تمه د افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند لاسلیک کولو ته د مذاکراتو دریم پړاو پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مذاکرات به د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو ترمنځ د شوو توافقاتو په اساس ترسره شي. د دې وزارت وایاند جانان موسازی وایي
تیومین دور مذاکرات دولت های افغانستان و ایالات متحده امریکا روی موافقتنامه امنیتی دو جانبه در آخر هفته جاری در کابل دایر میشه.
د افغان او امریکا د دولتونو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی موافقتنامه د مذاکراتو دریم پړاو د روان اونۍ په پای کې په کابل کې دایریږي. مخکې له مخکې د دې مذاکراتو د موضوعګانو پر جزئیاتو څه نشم ویلی.
خاغلی موسازی د دې مذاکراتو لومړی او دوهم پړاو ګټور وباله او هیله وکړه چې راتلونکي پړاو هم ښه نتیجې ولري. په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ځانګړتیا او له 2014 کال وروسته به د امریکایي ځواکونو د قضایي خوندیتوب موضوع د دې مذاکراتو عمده ټکی وي. جمهور رئیس کرزی د امریکا له سفر وروسته تاکید وکړ چې دا به د لویې جرګې پریکړه وي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته قضایي خوندیتوب ورکړي او کنه. دا چې د افغانستان امریکا ترمنځ به د مذاکراتو په دریم پړاو کې پر کومو موضوعګانو زیات بحث وشي د سیاسي چارو پوه جاوید کوهستانی په هکله وایي.
افغانستان هنوز از نظر دفاعی در مرحله قرار نداره که بتوانند به طور
افغانستان د دفاعی پلوه تر اوسه دې مرحله ته نه دی رسیدلی چې په غوڅه توګه د مخالفینو د یرغلونو پر وړاندې له حاکمیت څخه دفاع وکړي. هوایی او مدافع هوایی سیستم نه لرو. افغانستان اړ دی چې د ګاونډیو د مداخلو د شنډولو او د حاکمیت د ساتلو لپاره امریکایي ځواکونو ته خوندیتوب ورکړي.
د دواړو هیوادونو د امنیتي همکاریو په سند کې به د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو سربیره د امریکا لخوا د افغان ځواکونو د تجهیزولو موضوع هم څرګند شي. د دې سند په موافقه د مدني ټولنو او ولسی جرګې یو شمیر غړو یو لړ انتقادونه هم کړي دي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي جمهور رئیس باید د دې سند په لاسلیک کولو کې پوره احتیاط وکړي، ځکه چې د هیواد راتلونکی تر یوه حده دې سند پورې تړلی دی. خو جمهور رئیس کرزی ډیر ځله په خپلو څرګندونو کې ټینګار کړی چې له امریکا سره به د دې سند په لاسلیک کولو کې ملي ګټې او د هیواد حاکمیت په پام کې ونیسي.
ومورېدل چې په پام کې د نن په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند په اړه د رسمي خبرو دریم پړاو پیل شي. دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له انتظاره لرې پیاوړي شوي او دې ته به چمتو وي چې په روان پسرلي کې چې نړیوال محارب ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې په شا کېږي د جګړې مشري په غاړه واخلي. جان الن له اسوشیټد پرس اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په دې هېواد کې د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو په وړاندې په راتلونکو دوو کلونو کې اساسي دندې به افغان امنیتي ځواکونو ته د مشورې روزنې ورکولو او د وی د ولټیاو پر زیاتوالو څرخي ترڅو وکول شي چې په خپل د جګړې مشري په غاړه واخلي. خاغلی جان الن د پښتنې په جواب کې چې له افغانستان د پاتې شپږ زره امریکایي عسکرو د وتلو بهیر به په څومره او څومره ژر عملي شي څه ونه ویل، او نه هم په دې اړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به په دې هیواد کې څومره امریکایي عسکر پاتې کیږي له خبرو کولو خپل نظر ورنه کړ، او دومره وویل چې په دې اړه به په خپله ولسمشر اوباما پریکړه کوي. نړیوال ورسپانو هم په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان د وروستیو څرګندونو او ځینو نور مسایلو په باب یو لړ مقالې خپرې کړې دي. احمد شبر ورته کتنه کړې ده.
وال سټریټ جرنال ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې خپرې کړې دي چې سپینې ماڼۍ ته وړاندیز کوي چې په اوړي کې چې د جګړې وخت دی له افغانستانه ډېر پوځیان ونه باسي. جنرال جان الن چې له وال سټریټ جرنال ورسپانې سره مرکه کړې ده دا وړاندیز هم کوي چې په کار د ځانګړي امریکایي ځواکونه د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په امنیت ټینګېدو کې مهمه ونډه واخلي. ولسمشر باراک اوباما تر اوسه دا اعلان نه دی کړی چې په څومره لنډ وخت کې به پاتې شپږ شپېته زره پوځیان له افغانستانه وباسي، او دا یې هم نه ده څرګنده کړې چې تر 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي څومره امریکایي سرتیري هلته ایسار شي. باراک اوباما روانه میاشت وویل چې دی به وروسته تر دې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو پریکړه وکړي چې د عمومي قمندان جنرال جان الن وړاندیزونه ترلاسه کړي. جنرال الن وایي د امریکا په مشرۍ تلفي پوځیان کولی شي چې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې لوجستیکي مرسته وکړي، مثلا کولی شي چې له یوه ځایه بل ته د انتخاباتو د مامورانو په تګ راتګ کې مرسته وکړي. همدارس که چیرته برید وشي د چټک غبرګون د ځواکونو په څیر لاس په کار شي. د وال سټریټ جرنال ورسپانې په باور که چیرته په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هر رنګ حضور ولري هغه به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د خبرو په ترڅ کې څرګند شي. د دغو خبرو دریم پړاو په کابل کې پیلېدونکی دی. نیویارک ټایمز ورسپانه بیا په یوې مقالې کې لیکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره به واشنگتن دا فرصت پیدا کړي چې اسلام آباد ته په زغرده خپل دریځ بیان کړي. نیویارک ټایمز بیا لیکي د افغانستان جګړه چې کله پای ته رسیږي که هره نتیجه ولري پاکستان به بیا د جنوبي آسیا او ورهاخوا سیمو لپاره د یوه مهم تهدید په توګه پاتې شي. ورسپانه بیا پوښتنه کوي تر 2014 کال وروسته د پاکستان له ستونزو سره به بیا څرنګه چلند کیږي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اورېدل کېدای شي. د ډنمارک د پرمختیایي چارو وزیر وایي چې هیواد به له 2014 کال وروسته له افغانستان سره مالي او اقتصادي مرستې زیاتې کړي، خو د خپلو مرستو په وړاندې له افغانستان څخه د خپلو ژمنو د پوره کولو غوښتنه کوي. افغانستان د بن په دوهم کنفرانس کې نړیوالې ټولنې ته ژمنه ورکړې وه چې له فساد سره به مبارزه کوي، خدمات به ښه کوي، د بشري حقونو درناوی به کوي. په دې اړه نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
دنمارک وایي چې له 2014 وروسته به له افغانستان سره اقتصادي مرستې زیاتې کړي. د کوپنهاګن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ به دنمارک افغانستان ته د کال په متوسط ډول 6.5 بلیون ډالر مرسته وکړي. دا به له یو بهرني هیواد سره د دنمارک تر ټولو زیاته مرسته وي. د دنمارک د پرمختیايي چارو وزیر کریستیان فریسباخ وویل اوس نو افغانستان باید د دغو مرستو په وړاندې د مسؤلیت منل ثابت کړي. د زیاته کړه د افغانستان حکومت به د بشري حقونو، انتخاباتو او له فساد سره د مبارزې په شان برخو کې د پرمختګ لپاره د خپلو ژمنو مسؤل وي. کریستیان باخ په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که افغانانو خپل ژمنې پوره نه کړي له افغانستان سره به د دنمارک مرستې اغیزمنې شي. د 2018 کال په دسمبر کې د بون په کانفرنس کې نړیوال ټولنې ژمنه وکړه چې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ به له افغانستان سره ټولټال 10 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د نړیوال ټولنې د دغو مرستو په بدل کې افغانستان ژمنه کړې وروسته لدی چې په 2014 کال نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، د نړیوال ملاتړ د دوام لپاره به د فساد پر ضد خپل مبارزه چټکوي. دنمارکی چارواکی وایي ځواکونه به د 2014 کال په پای کې له افغانستانه ووزي او پر ځای به د ملکی افغانانو د ملاتړ لپاره هلې ځلې پیل کړي. د دنمارک بهرنیو چارو وزیر ویلی سوفندل وویل له افغانستانه د دنمارکی ځواکونو وتل د افغانستان لپاره مهم دي څو د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه په خپل غاړه واخلي. کوپنهاګن پوسټ ورځپاڼه وایي له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته دنمارک غواړي چې افغان پولیس وروزي او په نورو پرمختیايي پروژو کې مرسته وکړي. دنمارک حاضر ده په افغانستان کې نږدې 6500 سرتیري لري چې ډېرې په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی په افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر 15 بجو دوام کوي، د غراز په افغانستان کې د سولې د روان بهیر او د افغانستان په کورنیو چارو کې د ګاونډیانو د مداخله پر موضوعاتو خبرې کیږي. دا بحث اوریدلی شي او د غراز له خپلو د دې بحث له کوربنو او له بلل شو میرمنو هم پوښتنې کولای شي. د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په لویو ښارونو کابل، کندهار، مزار شریف، هرات، جلال آباد، خوست، ګردیز، اسداباد، مهترلام، قلات، پل علم، لشکرګاه او غزنی کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل کېدای شي. د غراز د ازادي رادیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو هم اوریدلای شي. د افغانستان د ختیځو سیمو اوسیدونکو له دولت غوښتنه کوي چې د ننګرهار هوایي ډګر د ملکی پروازونو ته خوشی کړي. اوس مهال د ننګرهار په هوایي ډګر کې بهرنیان میشتي او د نظامی اړې په توګه ترې ګټه پورته کیږي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری یو تفصیلي راپور استولی.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو او بهر ته تلونکو مسافر وایي چې د دې ولایت له هوایي ډګر د نظامی هډه لري شي او پر ځای د بهر او د هیواد نور ولایتونو ته ملکی پروازونه شروع شي. دوی وایي اوس د ختیځ سیمې اوسیدونکو له ډیرو ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې په تنګ وخت کې کابل او بیا له کابل نور ځایونو ته سفر وکړي.
زما نوم اجمل دی، زه خپل په ناروې کې اوسېږم. نو زمونږ د ننګرهار ځایونه دغه یو مشکل ده چې کله مونږ افغانان راځو دي، خصوصا د ننګرهار والا افغانستان ته راځي، نو دا یو ځل لري شي کابل ته او د کابل نه بیرته ننګرهار ته راځي، نو دا ډیر غټ مشکل ده مونږ ته. دوه درې ورځې په لار کې زمونږ خرابېږي او کله چې مونږ دوباره دې ځای نه بیا هم ځو، نو دې ځای یو ځل لار شي کابل ته او کابل کې بیا شپه دوه ورته کوو هوټل کې او یا په میدان وو کې شپه کوه. نو که چېرته کېږي د ننګرهار کې خپل میدان وو شته دی، مونږ د غوړو دولت نه چې مونږ خپل د ننګرهار میدان وو چې کوم دی زمونږ د ملکی دغه پارک پاله شي.
معلومه ملک سید زمان د کان د کری او درودات ورسواله د کان د کری اوسیدونکو ما زمنګ د ننګرهار د عام خلکو غوښتنه او پیشنهاد د دولت نشي مونږ ته د ننګرهار هوایي ډګر فعال کی د ملکی دغه د پاره هوانه ورده د پاره او نه د نظامی دغه د پاره نظامی دغه د پاره ډیر زینه دی هغه چې خپل نظامی امکانات هغه ویسي ک خارجي نه او ک داخلي دا ډیر مونږ ته مشکل دی ډیر زیات حادثات چې کابل ته ځو پولار کې راځي مشکلات سره مخ کیږي ټیکټونه باز خارج دولت ته څوک دي ټیکټونه مس شي سوچا نو په سلونو یا په زرونو ډالرو نقصان سره مخ کیږي
اوس مهال د ننګرهار په هوایي ډګر کې د بهرانیانو نظامی اډه موجوده ده د دې میدان مخې ته د جلال آباد او تورخم لوی لار هم تیره شوې ده په دې لار هر ورځ په زرګونو موټرې تګ راتګ کوي چې کله ناکله د بهرانیانو لخوا دا لار په ساتونو ساتونو بندوي د ننګرهار یو تن اوسیدونکی عبدالنصیر هم دا خبره کوي او وایي چې په دې میدان کې هوایي نظامی اډې خلکو ته ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي نوموړی وایي په لویه کې جلال آباد د ختیځې سیمې د مرکزي ښار په نامه یادیږي او که چیرې د دې نظامی هډې پر ځای ملکي پروازونه شروع شي نو د خلکو امنیتي ستونزو د حل سره سره به د ختیځې سیمې خلکو ته د سفر اسانتیاوې هم برابرې شي
د جلال آباد هوایی ډګر چې پخوا د ملکی ډګر په نامه یادېدلو اوس لپاره د نظامی هډې په شکل ترې نه استفاده کیږي چون ننګرهار یا په خلاص ډول دوی جلال آباد دا د ختیځې حوزې لپاره یو مارکیټ شکل لري او همیشه لپاره د ټولو ختیځو ولایتونو له دې سیمې څخه ګټه اخلي نه یوازې چې دغه د نظامی ګټې اخیستنې په ډول سره دغه میدان بند شوی دی د هوایي ډګر د خلکو پر وړاندې بلکه نور ستونزې هم ایجاد کړې لکه تورخم ته تون کې موټر اکثر اوقات د غلطه لارې بندیږي دوی لپاره چون د دغه اډې څخه موټرې وزي نظامی موټرې وزي وخت نا وخت په دغه نظامی هډې باندې حمله کیږي نو دا په رښتیا سره د جلال آباد لپاره ډیر زیات مهم ده او د یو ختیځ سیمې د حوزوي یا د مرکز لپاره دا ډیر مهم ده چې دا میدان او یا د هوایي ډګر بیرته ملکی شي
دا موضوع مو د هیواد د هوایي چلن وزیر داود علي نجفي سره شریک کړه نو موړه وایي چې ولسمشر حمید کرزي په جدي توګه حکم صادر کړی چې د هوایي ډګرونو ټولې چارې د یاد وزارت لخوا ترسره شي د ده په خبره په تیرو وختونو کې د اړتیا له مخې د دفاع وزارت لخوا دا میدان بهرنیانو ته په واک کې ورکړی و چې اوس په پام کې نیول شوې ده چې له دې میدانه بهرنیان ووزي او ملکي پروازونه پیل شي
مستر جلال مبر صاحب جمهور است که میدانای هوایی بدون موافقه وزارت ترانسپورت به کس
د ولسمشر سری حکم دی چې هوایی ډګرونه دي د هوایی چلن وزارت د خوخه پرته دي له بل چا سره قرارداد نشي ولزموږ هیواد په یو داسې حالات کې دی کله چې یو تحول رامنځته شو هغه محل د ملي دفاع وزارت له امریکایانو سره د دې میدان قرارداد وکړ خو په دې وروستیو کې د نتیجې ته رسیدلی یو چې له دې میدانه ملکی پروازونه شروع کړو او ټاکل شوی چې د انتقال په پروسه کې دوی هم له دې ځای ځي او ملکی پروازونه به پیل شي
به مینه نتیجه رسیدیم چې پروازا را د این شروع کړو او د پروسه انتقال به هم از اینجه میره او امیدوار هستم به زودترین وخت میدان را در اختیار خود
نوموړي دقیقه نیټه په ګوته نه کړه چې کله به له دې میدانه بهرنیان ووزي او پر ځای به ملکي پروازونه پیل شي له دې وړاندې د ننګرهار یو شمېر سوداګرو هم غوښتنه کړې وه چې له دغه هوایي ډګره دې ملکي پروازونه شروع شي تر څو د دوی په سوداګریزو چارو کې اسانتیاوې ورته رامنځته شي
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې د خبرونه په دوهم نیمه کې اوري د 2014 میلادي کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د شفافیت پر اندېښنو څرخي
د شفافیت د پروسې لپاره مشخص تدابیر نیول کیږي او مشخص پلانونه طرحه شوي دي
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي عبدالله د لوګر ولایت څخه لیکي چې د پاکستان دولت سره هر موافقه د افغانستان په نقص تمامیږي هغه د پاکستان لوري وروستي بورسونه چې افغان محصلانو ته ویلي په خپل پوځي پوهنتون کې د دکترا شل بورسونه ورکوي دا د افغانستان په ګټه نه ده بلکې د پاکستان د حکومت په ګټه ده د افغانستان مشران باید خپل دښمنان وپیژني مسعود افغان بیا لیکي چې پاکستان زموږ پوځیانو ته څو بورسونه منلي زما په نظر د هر مملکت ډالۍ به ښه وي حتی که د روس اسرائیل هم وي خو نه د پاکستان او ایران ځکه چې دوی زموږ په بدبختۍ کې خپله خوشبختي ویني انجینر عبدالناصر د لوګر ولایت له پل عالم څخه لیکي چې زما په نظر راتلونکي د افغانستان انتخابات به هلته شفاف وي چې بهرنۍ لاسوهنې پکې بندې شي او همدارنګه افغانان په خپله اداري فساد له منځه یوسي. سهار لسنی می بجی که دون که دی ازادی رادیو او ری چه پر طول افغانستان که پا منزنه و دول سوش بگنوی چه پوسر بیره لویو خارونو کابل کندهار مزار شریف هرات جلال آباد خوز گردیز اسداباد مهترلام قلات پول عالم لشکرگاه و غزنی که دی اف ام پسل اشاره پنده چه پا هم آوریدل که دیشی. لکه سنگه چه مخیمو یادوانه وکره دیخ پر اونی دوهمانی مایمو دی اونی بحث زنگرده شوی او دا بحث هم دی افغانستان که دی 2014 کال دی جمهوری ریاست دی انتخابات و دی شفافیت پر اندیخنو چرخی خو له هغه مخکې به صفی الله سنې زیته وارور کوچه د دې ساده مهمو کورنیو او نړیوالو خبرونو سرټکی واوروي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو حالت د تیرو کلونو په نسبت ښه شوی دی. د دې ټولنې په وینا افغانستان د دې لپاره تر تیرو کلونو 22 نمرې لوړ شوی چې کوم خبریال د ژورنالیستیکي کارونو په خاطر نه دی نیول شوی. دنمارکی چارواکو ویلی چې هیواد به د 50 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیونه ډالر مرسته ورکړي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په یوې بمی چاودنه کې 2 تنه ووژل شول. د امریکا د کانګرس په خوانی غړي ګابریلا ګیفورډز چې په 2011 کال کې په ډزو سخت ټپي شوی و پرون له کانګرس څخه وغوښتل چې له وسلو سره په تړاو خشونت مخه ونیسي. او د سوریې پوځوي اسرایلی الوتکو پرون سهار د مشق ته نږدې د سوریې د پوځي تحقیقاتو په یو مرکز حمله وکړه.
د ونی خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په پاس کې د افغانستان د راتلونکو لسمشر ځین انتخاباتو پر موضوعاتو په ځنګړې ډول د رای ورکونې د پخواني کارتونو پر کارولو ژغېږو. اوس مهال افغان حکومت او سیاسي مخالفې ډلې د زړو کارتونو پر کارولو د نظر اختلاف لري چې حکومت دغو کارتونو کارول ګټور بولي او سیاسي اپوزیسیون بیا د دغو کارتونو کارول د فساد اصلي لار بولي. افغان ولسمشر حمید کرزي شاوخوا دوی ونی مخکې په یو غونډه کې وویل چې د رای ورکونې د نوو کارتونو تیارول اتیام یونو ډالر لګښت اړتیا لري چې حکومت یې واسنه لري او نړیواله ټولنه یې هم نور کوي. تر هغه وروسته د حکومت سیاسي اپوزیسیون ګوندونو د ولسمشر کرزي پر دې خبرو انتقادونه وکړه او د تیر یکشنبه پر ورځ د ملي جبهې ځینو مشرانو د رای ورکونې د پخوانی کارتونو لغوه کول وغوښته. د دوی په خبره چې پخوانی کارتونه د درغلي اصلي لاره جوړوي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې اوس د نوو کارتونو تیارولو ته وخت نه دی پاته. نن تر ډیره د دې موضوع پر ستونزو امکاناتو او لارو چارو خبرې کوي. میلمانو مدید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نور د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس جنرال سپینغر او د افغانستان د ملي جبهې ویا سردار محمد رحیمی ز معصوم یوندم ستړي مسی شرغلاست. نور صاحب، افغان حکومت دغه کارتونه د راتلونکو انتخاباتو په ګټه او په خیر بولي او سیاسي مخالفې ډلې به د افغان حکومت یعنی اپوزیسیون زما هدف دی دوی به دغه کارتون لغوه کول غواړي. د دوه اختلافات په اړه باندې تاسو نظر څه د کمیسیون څوایي؟
مننه کوم زم ستاسو ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د دوستانو په اجازه د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشخص تدابیر درلودل چې په هغه کې زموږ لومړنی پلان او دوهم پلان بلاخره دریم پلان یعنی شامل وو. په لومړي پلان کې موږ غوښتل چې ټول افراد او اشخاص چې واجد شرایط یې هغې لپاره د زمینه برابره کړو چې نوي کارتونه ترلاسه کړي او دغه پلان هم شاوخوا 80 میلیونه ډالر مصرف درلوده. دوهم پلان زموږ دا و چې باید د رای ورکونکو نمونه یا لست جوړ شي او دغه پخواني تونه هم د سره تایید شي چې دا هم متاسفانه د حکومت لوري د تایید وړ نه ګرځیده. موږ مجبور یو چې د خوانیو کارتونو په وسیله باندې د 2014 ټاکنو تر سره کو دغه موقف هم په دې ورسته کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمن اعلان کړ. کچېره مدني ټولنې سیاسي عذاب ائتلافونه د دې بدیل سره علاقه مندینه لري نو بنان لکه څنګه چې د افغانستان حکومت په مطبوعاتو کې ویل دي چې د 1992 کال په نومړی باندې په الکترونیکی
تذکری ویشی باید په حکومت باندې فشار راشي تر څو الکترونیکی تذکری وشل شي او د هغې په اساس باندې راتلونکو ټاکنه ترسره کړو. مونږ کومه پریکړه چې کړې ده هغه داسې ده چې باید په 2014 کال کې که چیرې د افغانستان حکومت دا توانایي پیدا کوي چې الکترونیکی تذکری وشي هغې ته ترجیح ورکوو، د هغې په اساس به ټاکنه ترسره کړو. که چیرې د افغانستان حکومت دا توانایي تر هغې وخت پورې پیدا نه کړي، نو مونږ به د پخوانیو کارتونو څخه استفاده کوو. ولې د شفافیت د پروسې لپاره مشخص تدابیر نیول کېږي او مشخص پلانونه طرحه شوي دي.
ډېره مننه سپین غر صاحب. د دغو اختلافاتو چې د رای ورکونې د زړو کارتونو پر سر باندې د اپوزیسیون ګوندونو افغان حکومت بیلابیل نظرونه لري، تاسو د نور صاحب خبرې واورېدلې، ستاسو نظر څه دی؟ ستاسو بنسټ د خبرو ته یا د مجبوریتونو ته او د امکاناتو ته په کوم نظر ګوري؟ ستاسو اندېښنه په څه کې؟
مننه سر. بعد د 2010 نه پوره وخت لا درلوده چې بل مشخص پلانونه ولري او دا پلانونه باید ډېر صحیح تنظیم شي د مسلکي نظر او د تخنیکی نظر ترڅو د دفاع وړ وي. متاسفانه هغه لومړی پلان هم دوی چې جوړ کړ واقعا ښه پلان و، خو د دوی دغه پلان نه ښه دفاع و نه شو کړلی، هم د دونر پر دونرانو د پوړاندې هم د هغه وخت کې دا پلان شریک نه کړای شو. هم هغه و چې هغه پلان اته دونرانو په چیلنج کړ او دغه نه کړ. دویم پلان هم چې دوی جوړ کړ زموږ د نظر بد پلان نو او د اول پلان په مقایسه مشکل درلوده، خو بیا هم خو هغه شی چې دوی وایي چې حکومت نه دی تایید کړی، تر اوسه پورې مونږ خلک نه پوهیږي چې حکومت په کوم دلیل نه دی تایید کړی. آیا بودیجوي ستونزه ده؟ آیا د تطبیق په وړاندې امنیتي ستونزې دي؟ آیا بله کومه خاصه تخنیکي ستونزه موجوده ده؟ په خپل کمیسیون باندې اعتبار نشته چې ګوندې ته بیزامیزه توضیحونه کوي. متاسفانه دغه توضیحات واضح نه دي ورکول شوي. نو اوس مونږ دغه مدني ټولنه په یو ګونګ حالت کې ده چې مونږ کمیسیون ملاتړ وکړو یا حکومت وغندو چې ولې د کمیسیون ملاتړ نه دی کړی. په دې رابطه کې حتی مونږ هم اوس دوه زړی یو. د دریم پلان په رابطه باندې وایم چې لکه څنګه چې نور صاحب ویل، دا پلان خو هم تقریبا پخوانی کارتونو ویشته. تشویش وجود لري چې پخوانی کارتون هم توضیح شوي، جالي کارتون هم د مخکې نه موجود دي. اوس که نوې توضیح کېږي امکان لري اول د دې کارتونو شمیره د 40 میلیونو نه واوړي. د دې پرڅنګ کې دوی وایي چې د الکترونیک تذکرام کې توضیح کیږي په کوم ځای کې چې څوک دا تذکره لري، دا مدار اعتبار ده. یعنی پوتنشل د یو ځل نه زیات رای ورکولو لپاره ډیر زیاتیږي چې دا غټه اندېښنه ده.
یعنی تاسو وایئ چې کزاړه کارتونه هم وي او برېښنایي تذکرې هم وي، دا به ستونزې لا ډېرې کړي؟
دا لا ډېرې وي، ځکه پخوانی احصایې دوی ویلي چې 48 میلیونه کارت توضیح شي. اوس چې دا نوې توضیح کوي نو اتمن د 22 نه دا وړي. او د دې ترڅنګ الکترونیک تذکرې یعنی 23 میلیونو ته د رای کونه دغه رسی کارتونه رسیګی داسې په حال کې ده چې ته 12-13 میلیون نواجد شرایط کسان زیات نه دي، د خپل پوتنشل زیات دی. نو اوس تشویش وجود لري که کمیسیون د دې دا کارتونه توضیح کوي، د نوې کارتونو په اساس باندې انتخابات کوي او په څنګ کې ورته ډیر جدي تدابیر نه لري. طبیعي ده چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د نوملیکنې مسله یوازینی او ټوله ستونزه د انتخاباتو نه ده، نور مسلې هم دي.
بله بالکل بالکل. نو بیا به هم تاسو راځم سپین غر صاحب. رحیمي صاحب، ستاسو د مشرانو خبره دا و چې د فساد یا د درغلي اصلي لار ستاسو مشرانو د رای ورکونې د پخواني کارتونه بدلې و، او ځینو خو ویلي و چې که کارتونو سره انتخابات وسی مشته به د منلو وړ نه وي، موږ به لاریونو وکړو. ستاسو د اختلاف اصلي ټکی پر څه دی؟ تاسو ولې سره مخالفت کوئ؟
سلام خدمت شما همکاران آزاد وست و شنوندگان محترم پروگرام شما در رادیو آزادی. ما بیش از در واقع بین 17 تا 21 میلیون کارت توضیح شده است، در حالی که 8 میلیون رای دهنده وجود داره، یعنی برای هر رای دهنده بیش از 3 کارت. طبیعتا در واقع خود منبع و مرجع اصلی فساد و تقلب و تخلف در انتخابات است که ما در گذشته شاهد از او بودیم. وقتی که قرار باشد که ما در یک فضای ابهام و سردرگمی در مورد انتخابات پیش بریم و نه کمیسیون مستقل انتخابات و نه حکومت در واقع مساعی لازم رو برای برگزاری که انتخابات شفاف و عادلانه روی دست نگیره یا حداقل اقناع جریان‌های سیاسی رو به وجود نیاره، طبیعتاً این نگرانی وجود داره. بنابراین مخالفت برمیگرده به این که ما معتقدیم که آن چیزی که در انتخابات گذشته در سال 2010 و 2009 در ریاست جمهوری در واقع در پارلمان رخ داد نشان میداد که باید این کارت‌ها تعویض شود. ما سه راهکار رو روی دست گرفتیم. اول گفتیم که کارت‌های الکترونیکی در واقع توزیع شود برای رایندگان. اول البته به صورت کلی ما توزیع تذکره الکترونیکی مد نظر داشتیم. وقتی گفتن که این امکان وجود نداره گفتیم خیلی خوب، در پلان دوم در واقع اگر این حداقل کارت الکترونیکی بعد لیست رای دهندگان ترتیب شود و حداقل کارت ها تجدید یعنی مجددا در واقع تایید شود. در ترتیب ما سعی کردیم که نوعی همکاری رو با کمیسیون مستقل انتخابات حکومت داشته باشیم، اما به نظر می رسد که حکومت افغانستان سعی دارد در یک فضای ابهام سردرگمی وضعیت را پیش ببرد و به مو خاطر با وقتی که زمان را از دست میدین تلاش میکند که در واقع بتواند با استفاده از همون کارت های قبلی مدیریت زمان بکند و در انتخابات پیش رو بتواند با استفاده از کارتای قبلی که مرجع اصلی تقلب و تخلف بوده باز هم انتخابات رو مهندسی بکنه. این نگرانی عمده جریان‌های سیاسی اپوزیسیون هستش.
دولت خوز کمیسیون است، انتخابات کمیسیون که دخو حکومت نه کی خپلواک کمیسیون ورتسته اصول است، شرایط است، قوانین رو توازسی ویدی انتخاب بیا بکنه.
خب ببینید، ما هنوز در مورد قوانین انتخاباتی که میتواند تضمین کننده شفافیت انتخاب شود میبینیم که انتخابات باشد، مثل قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات، قانون انتخابات، هر دو قانون در یک فضای سردرگمی و ابهام به سر میرود. ما فکر میکنیم که همزمان با قوانین باید در واقع مکانیزم هایی که باعث میشود انتخابات شفاف به وجود بیاید، اینو در واقع هم کمیسیون مستقل انتخابات هم حکومت افغانستان در واقع مسائل مشترک داشته باشند. اما اینکه ما به حکومت انتقاد میکنیم بابت این است که حکومت است که میگوید که در واقع یا بودجه لازم یا امکانات لازم برای تجدید نظر در کارت های توزیع کارت های الکترونیکی وجود ندارد. ما به شدت رد میکنیم بابت از اینکه مثلا دیدارهایی که ما داشتیم با نماینده ویژه ملل متحد در امور انتخابات که با شورای همکاری احزاب ائتلافی سیاسی دیدار داشتن، اعلام کردن که خیر ما مشکل مالی نداریم.
یاد اساس هدف تری چی نړیوال ټولن د دوغو کارتونو مصرف ورکی، یعنی دا خبره سم نه دی انتخابات کمیسیون د حکومت چی بودجه نستر دی لپاره نړیوال ټولن پیسې نور کی.
دقیقاً مشکل بودجوی وجود ندارد به این صورت، بلکه اراده حکومت مبتنی بر انتخابات شفاف عادلانه در سال 2014 نیست و اینها همه بهانه هستش. وگرنه اگر حکومت افغانستان در واقع این درخواست رو داشته باشد، حتی بلفور در واقع جامعه جهانی و دونرهای حمایت رو خواهند کرد.
چون داده است چی نړیوال ټولنی د استاد وسط چې هغوی به د افغانستان انتخابات لپاره درای ورکونی دغه لګښت 80 میلیون ډالر کې اجدا بار کی د څون رشتار د خبره فکر نکوي چې هغوی دغه یو ډول اختلافات پیدا کول غواړي په افغانستان کې.
من فکر کوم چې هزینه های پول ها وجود دارد، ولی اراده لازم برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه وجود ندارد. حمایت جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه وجود دارد.
ډیر مننه نور صاحب. نړیوال ټولنه حاضر ده تاسو هم د مرستې دغه ډار تر لاسه کړی دي لکه څنګه چې مې صاحب ویل چې نړیوال ټولنه پیسې ورکوي د نو کارتونو د پاره
مخکې دي چې مشخصا دې پوښتنې ته ځواب ورکم. غواړم چې دوستانو په خبرو باندې تبصر وکم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل پلانونو څخه دفاع کړی ده کله چې موږ لومړنی پلان مطرح ک پاغه وخت کې نړیوال ټولنه چې پاغه کې امریکا او د اروپا اتحاد شامل و، دوی موږ ته وویل چې باید په افغانستان کې یو کارت تر سره شي، یا الکترونیکی تذکرې یا هم د رایو نوي کارتونه. نو دواړه موږ نشو کولای چې ملاتړ وکړو یا پیسې ورته چمتو کړو د مالی لپاره. نو په هغه صورت کې موږ حکومت ته وویل، یعنی دغه یو ګډ جلسه موږ درلوده دوی سره، چې صحیح ده که چیرې حکومت د دې توانایي لري چې الکترونیکی تذکرې وشي، نو بنان موږ هغې ته ترجیح ورکوو چې نه تنها په دې انتخاباتو کې بلکې په ټولو انتخاباتو کې ټول عمرات کې د هغې څخه استفاده وشي. چې متاسفانه حکومت وخت ضایع که او وخت یې تیر که، نو دا په دې معنا نه ده چې موږ د خپل پلان څخه دفاع نه ده کړې. کله چې دوهم پلان مطرح شه، په هغه وخت کې ټول دوستان په جریان کې دي چې د افغانستان حکومت یو مکتوب راولېږه چې دغه د امنیت له پلوه موږ نشو کولای عملي کړو. قانون په هکله باید ووایم چې هر څه زر باید د انتخابات قانون تصویب شي. ولسي جرګه باید په دې باندې کار وکړي. کله چې د رخصتۍ څخه بیرته راستنه شوه، دوی باید دا په اجنډا کې ونیسي، ځکه چې که چیرې دا تصویب نه شي، نو د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان به د 2009 کال څخه هم زیات وي. لکه په 2009 کال کې چې ریاست جمهوري ته شاوخوا 40 کاندیدانو ځانونه کاندیدان کړي ول، نو په دې انتخاباتو کې به هم د کاندیدانو شمېر بیا هم زیات شي. یو مسله باید چې جناب رحیمی صاحب ورته اشاره وکړه، چې نړیواله ټولنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته پیسې ورکوي، په دې کې د شک ځای نشته چې موږ ته د انتخاباتو پیسې چمتو کوي. 150 میلیون ډالر په دې باندې دوی موږ ته واضح پیغام راکړی دی. ولې د رایو کارتونو په هکله متاسفانه دوی دې ته حاضر نه ول، او اوس هم نه دي حاضر چې دا کار ترسره شي، ځکه چې هغه وایي چې تاسو باید په د افغانستان حکومت باید دا کار ترسره کړي، الکترونیکي تذکرې وشي تر څو دغه ستونزه د دائم لپاره حل شي. نو بنان دا درسته نه ده چې دوستان دا کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا په ډاګه کړي نه ده چې ګویا بودیجه نړیواله ټولنه ورکوي، ولې دوی دغه څخه استفاده نه کوي. موږ ته په دې برخه کې واضح پیغام راکړی د نړیواله ټولنه چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بشپړ بودیجه درکو، ولې د نوملیکنې د بهیر لپاره موږ تاسو ته بودیجه په دې شکل باندې نشو درکولای چې 80 میلیون ډالر هم تاسو ته درکو، او هم د کورنیو چارو وزارت ته
برښنایي تذکرې
بحث کړو.
سپین غر صاحب، د زړو کارتونو په اړه چې ویل کېږي د فساد اصلي لار د ملي جبهې د ځینو کسانو خبره ده، خپل رحیم صاحب اوس ویل چې په افغانستان کې یو کس ته درې کارتونه هم رسیدلي دي. تاسو هم فکر کوئ چې د فساد اصلي لار یا اصلي لامل همدغه زاړه کارتونه دي او که نورې خبرې شته؟
زاړه کارتونه هم واقعا یو غټ مشکل دی د پروسې لپاره، او کولی شي د فساد زمینه تر ډیره ده پورې برابره کاندي. کمیسیون د کارمندانو د بې طرفۍ مسله په نتایجو کې مونږ ولیدو چې تغییر راغی. دا نتایج چا تغییر کړل؟ طبیعي ده چې کارمندان چې بی طرفه نه و، خپل بی طرفی نه و ساتلې، په اوراقو د نتایجو کې دوی بدلون راوست. بله مسله د انتخاباتو داده چې مثلا د پولیټیکل فاینانس یا د مالی امور میکانیزمونه کې انتخاباتو کې صحیح نه و، تنظیم نشي. امکان لري یو کاندید ته ډیر زیاتې پیسې ورکول شي او بیا غت چانس ولري رای واخلي، او په دې توګه هم د فساد مسله برابر شي. په دې رابطه باندې هم باید قانون د انتخاباتو کې ډیر یو واضح میکانیزم موجود وي چې د دې مخه ونیسي. یعنی ټول کاندیدان باید په مساوي توګه د مالی امکان تونه برخوردار وي، د دوی مصارف باید یو حد ته محدود شي. د دې ترڅنګ یو کنټرولي میکانیزم چې د انتخاباتو پورس کمیسون وشي کولای خپل کارمندان وڅاري.
اصلي د غلي تاسو په زړو کارتونو کې بودی که نور میکانیزم دی یا نور لارې چارې دي؟
انتخابات تنها په کارتونو نه کیږي کنه، دوی نور موارد.
یعنی تاسو ډیر اندېښنه نه لرئ د زړو کارتونو پر کارولو؟
ول نه، دا یو اندېښنه ده. یو دسم نه ده چې کله کارتونه مسله حل شو او نور مسایل حل نشي انتخابات به خوي نه، دا تضمین وجود نه لري. د مثال په توګه هم دا اوس ګورې د قانون په برخه کې مونږ وایو چې کمیسیون باید د قانون د لارې نه بی طرفي تضمین شي. همدا اوس یو دلیل چې حکومت مثلا بودیجه دوی ته نه ورکوي، دوی پلان جوړ کړي بودیجه نه ورکړي، دا په دې معنی ده چې کمیسیون بودیجوي استقلالیت نه لري. کچېری د دوی د بودیجوي استقلالیت په قانون کې تضمین وي، بودیجه د دوی تنه مربوطه او منوته حکومت ته نه وي، نو دوی کولای شي خپل پلان تطبیق کړي. هغه قانون ډیر مهم دی. همداسې میکانیزم د شکایاتو ډیر مهم دی. فرض وکړئ چې انتخابات ورځ ډیره ښه تیره شوه، وړو وړو اعتراضات موجود دي، حتی دغه وړو اعتراضات که صحیح د کمیسیون د شکایاتو مرجع نه وسی چې په عادلانه توګه دې ته رسیدګي وکړي، شاید دا وړو اعتراضات په ډیرو غټو اعتراضاتو بدل شي.
زه ستاسو به خبر تر اگر زم چې د بودیجه موضوع تاسو یاد کړل چې حکومت هغه د کمیسیون ته بودیجه په همدې خاطر نور کړي په قانون کې هغه خپلواکي هغه څنګه و تضمین سوی نه تضمین سوی، نو د کمیسیون بل څه چاره درلودل؟
چاره ولې نه، دا و چې ګوري ما مخ کې ویل چې اول چې دوی لازمه قانوني صلاحیتو په اساس باندې خپل چنه نه ده وهلي. همدا اوس هم کمیسیون دا صلاحیت لري چې دوی د حکومت دلایل رد کړي، ځکه حکومت باید یا مستند اسناد دوی ته وړاندې کړي چې دا دوی قانوني کړی چې واقعا یا د امنیتي دلیل یا د بودیجوي نظر دغه پروګرام د تطبیق وړ نه دی یا تخنیکي.
تاسو فکر کوئ آیا کمیسیون دغه توان وسنه لري، دغه وړتیا نه لري، او که حکومت دې ته بند ورشي؟
هر څوک چې وسی په طبیعي توګه دوی هیڅ وخت نه غواړي چې اصلاحات مخصوص د انتخاباتو په برخه کې تنه ملاتړ وکړي. دلته مسولیت د کمیسیون د انتخاباتو دی چې په خپل مسلکي توانایانو په زور باندې یو قانوني استدلال په کار واچي. همداسې د مجلس د پارلمان وظیفه ده چې مثلا دغسې یو مسله واقع کیږي، دوی د استجواب صلاحیت لري، باید کمیسیون راوغواړي، د کمیسیون نه وپوښتي چې واقعا د دوی چې دا پلان رد شوی دی په کومو دلایلو باندې، او د دې لارې نه هغه لازم فشارونه وارد شي په حکومت باندې. یعنې لارې چارې شته. خو بیا هم خبره دې پورې ده که چیرې کمیسیون واقعا مستقل توانمند کمیسیون وي، مسلکی کمیسیون وي، کولای شي چې مختلف لارې چارې وکاري او خپل قانوني صلاحیتونه په ښه توګه عمل کړي. غټ مشکل دا دی چې کمیسیون تاسو ګوري د سینې رامنځته شوی، کمشنران اکثرا د حکومت د خوانه تعینېږي. طبیعي ده چې دوی ډیر عادي خبره باندې د حکومت د اثر لاندې کېدای شي راشي، مګر هم دا ډاډ خلکو ته تر هغه وخت پورې نشي ورکولای چې د دوی د بی طرفۍ استقلالیت لپاره یو قانون موجود نه وي.
اوس خوده دی د نو کارتون د چاپول لپاره وخت نه دی پاته. د بودیجه موضوع یې وخت بل پرته موضوع ده. انتخاباته هم راتلونکي دی او دام یو اړتیا ده. اوس باید د کوم لار کار واخیستل شي؟
مشخصا د کارتو پر رابطه باندې باید څو مسلې ته پام وشي. یو دا دی چې باید د کارمندانو د بی طرفۍ پر رابطه باندې ډیر تلاش وشي، ځکه اکثرا کارمندان د قومي او لسانی ملحوظاتو په اساس باندې په خپل سیمه کې اجازه ورکوي افراد ته چې یو ځل نه زیات رای ورکړي. د رنګ مسله باید جدي ونیول شي، کیفیت درنګ خوسی. د کارمندانو توانایي د جالي او اصلي کار په پیژندلو کې دي کې باید ډیر دقت وشي. او د تورته مسائل خود پروسید نوملیکري نه علاوه موږ مخکې ول شي، اول قوانین باید ډیر زر پاس شي په لازم او اصلاحات سره. د تشکیل او صلاحیت قانون باید داسې تصویب شي او پاس شي او نافذ شي چې کمیسیون دغه په اساس باندې او مسلکی بی طرفه کمیسیون.
نو بیا فکر کوي سپین غر صاحب چې کدا غلار چارج تاسو سیادی کړی داس پرشتین چې تاسو وکړه، کدا څه په نظر کې ونیول سي؟ فکر کوي چې بیا په 2000 کارتون سره انتخابات وسینو د فساد مخنیوي بنول سوی یا په اصلاح درغلی به کم سي؟
نو کچېری مونږ بل لار نه لرو، تبید چې دغه څو لارې چارې ممکن کولای شي چې حداقل ته ورسي مشکل.
ډیر مننه نور صاحب. د سپین غرض سے خبر بنی چې د انتخاباتو کمیسیون کې دا ورته نه و چې مثلا یا د خپل ځان دفاع کړي وي یا دغه قانون څخه دفاع کړي وي چې بیا بودیجه دې تور کړي یا د خپلواکۍ موضوع یې راکړل. ستاسو نظر څه دی؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم تخنیکی نهاد نه دی چې قانون جوړ کړي. قانون د افغانستان حکومت ولسی جرګه جوړوي. د مسلې ته باید پوره پاملرنه وشي. د دې سره سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون طرح جوړ کړل. د سیاسي اعصاب او مدني ټولنو سره باس وکړ دوی نظر پکې وغوښته. د جوزا په میاشت کې دغه طرح د افغانستان د عدلي وزارت وسپارل شو. هغه هم بل اخره د ډیرو تغیراتو څخه وروسته د وزیرانو په شورا کې تصویب کړه او اوس پولیسي جرګه کې ده. نو بنا نه هم د انتخاباتو قانون او هم د تشکیل صلاحیت او دندو قانون دا دواړه هغه طرح دي چې د افغانستان پولیسي جرګه کې دي. تاسو خبري هستئ چې په افغانستان کې څلور دوره انتخابات شوي دي. هر انتخابات کې شاوخوا د سل میلیونو څخه ډیر مصرف ور باندې راغلی. په مجموعي ډول باندې د نړیوالو ټولنو لوري چمتو شوي دي دغه پیسې. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې هم د پیسو لپاره دغه توانایي یا دغه وړتیا نه لري چې موږ د پیسې چمتو کړي. نو نړیواله ټولنه چې دلته راغلی ده او غواړي چې ولسواکي ټینګ شي دای منلی ده چې موږ سره چې موږ به تر زیات وخت پورې د انتخاباتو لګښتونه چمتو کوو او دا به درته آماده کوو. موږ نشو کولای چې د افغانستان حکومت سره د باس وکړو چې موږ ته ولې تاسو د انتخاباتو لپاره پیسې نه راکوي. عادي بودیجه لکه نور دولتي دوایر پوشان موږ ته راکوي. څه چې موږ پلان جوړو هغه شکل تنظیموي ولې د انتخاباتو عملیاتي پیسې چې هغه د سلو میلیونو څخه زیات کیږي پر انتخاباتو کې د نړیواله ټولنه چمتو کوي او موږ ته راکوي.
د کوم شخص ته یو بل خبر دا وکړ چې اوس هم لپاره د کمیسیون کې داس کسان ستا چې هغه په اصطلاح سره خپلواک نه دي یا د ځینو چلندونو لمخې کار کوي. ولې کمیسیون د خپل خپلواکۍ هغه ډول نه ساتلی چې د خلکو غوښتنه ده یا د بنسټونو یا د مدني ټولنې غوښتنه ده؟
مایوند صاحب تر څو پورې چې قانون د تشکیل صلاحیت او دندو د ولسی جرګې لوري تصویب نشي د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت لري چې آزاد کمیسیون معرفي کې او په دې برخه کې د لاس پرانستې ده. نو بران د دوی استدلال یا دلیل دا چې ولې ولسمشر آزاد کمیسیون معرفي کې دلته یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه د حقوق بشر کمیسیون ده چې د لاس کاله کار کوي تر اوسه پورې یو کمشنر تغییر نه دی خوړلی. مشکل چې ده باید هر څه زر ولسی جرګه دې ته متوجه شي. قانون قوانین چې ډېر مهم دي هغه تصویب
د ولسی جرګه جواب څه دی؟ آیا تاسو غوښتنه کړې چې دغه قوانین باید ژر تصویب شي ځکه چې دا ستاسو پر کارونو باندې اغیز لري؟
ما شخصا په لاسهاو مرکو کې دا مسله په ډاګه کړې ده چې د ولسی جرګې لوري باید هر څه زر د انتخاباتو قانون ته
نه پر رسمي ډول باندې هم تاسو څور استولې دي.
موږ د دوی سره بحث کړی دی. موږ د دوی سره همشه توضیحات هم ورته ورکړي دي. د قوانینو د میکانیزمونو په اړه ورته سینې پریزنټیشنونه درلودلي دي دوی لپاره. ولې متاسفانه چې اقدام نه دی شوی. یعنی یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې مسؤل نه ده. سیاسي عذاب مثلا باید په ولسی جرګه باندې ډیر فشار ولې دي. همدغه مدني ټولنه چې متاسفانه دوی همشه ناسي فقط انتخاب کوي ولې اس کاریم نه دکړي په حقیقت کې.
رحیمي صاحب د انتخاباتو لپاره اوس خو امکانات تاسو ولیدل چې کمیسیون وایي چې دا وخت تیر شوی دی نو کارونه د چاپولو او د بودیجې موضوع هم د یا ځینو نظر نه هم تاسو دوستان واوریدل که په دغه کارتونو سره انتخابات وسی آیا په انتخابات کې بس تاسو جبهه یعنی ملي جبهه به ګډون وکړي په انتخاباتو کې که ګډون بونه کې؟
اگر کارت ها در واقع توزیع نشود کارت های جدید یا کارت الکترونیکی به هیچ وجه شفافیت انتخابات تضمین نخواهد شد. پس شرط لازم این کارت های جدید هست و کارت های الکترونیکی هست که این نکته اساسی است.
به حل نوری لاری چاریسته
اگر واقعا کمیسیون مستقل انتخابات یا حکومت افغانستان میگوید که این بودجه اضافی را برای کارت های جدید الکترونیکی یا کارت های جدید برای توزیع کارت های جدید ندارد اعلام کند که ما حاضریم کارت های جدید الکترونیکی را توزیع کنیم.
نور سعودی نستی او بودی سر مشپورن یو ریپورت باندې خبری کوي د انتخابات پرخ یعنی یو کال څو میاشتې چې وخت پاتې دی په دغه وخت کې خو دا نس کېدلی چې دا کارتونه په دغه وخت کې چاپ شي اوس که بودجه هم څو کړه ورکی نو انتخابات خو بیا شاته غرزول کیږي. نو د هل لار به وسی
قبل انتخابات کړم که کمیسیون باید زودتر در واقع روی از این مسائل تاکید میکرد یا اینها روی دست میگیره برای اینکه ما از یک سال پیش در واقع مسائل رو عنوان کرده بودیم ولی کمیسیون در این قسمت در واقع به موقع اقدام نکرد. اما حالا میگم حالم که هنوز یک سال خورده به انتخابات مانده زمان کافی هستش. اگر واقعا این مسائل مشترک بین نهادهای مدنی احزاب و کمیسیون مستقل انتخابات و اراده حکومت باشد در واقع هم بودجه ازی فراهم میشود و هم امکان در واقع توزیع کارت های جدید وجود خواهد داشت. اگر واقعا قرار باشد با کارت های رای دهی قبلی وارد انتخابات بشیم طبیعتا جبهه ملی افغانستان و سایر گروه های اپوزیسیون که ما در قالب شورای همکاری احزاب ائتلاف سیاسی با هم مشوره داریم اینها اقدامات خودشون رو در قالب برنامه های مشخص زمان بندی شده روی دست خواهند گرفت. در واقع ما گزینه های مختلف از تحریم انتخابات تا در واقع تظاهرات و اجتماعات بزرگ مدنی خواهیم داشت در مقابل ولسی جرگه.
فکر کنید در افغانستان که در روان سیاسی جنجالون و دهلر و همدغه
برگزاری انتخابات اصلا محال است چون هیچ اراده سیاسی و هیچ گام اقدام مثبت رو حکومت افغانستان برای برگزاری انتخابات شفاف بر نداشته است.
یعنی تاسو گډون نکوي که په دغه کارتون سره انتخابات وسی ملی جبهه یا اپوزیسیون
گفتم ما گزینه‌های مختلف گزینه‌های مختلف روی دست داریم، از جمله در واقع تظاهرات و اجتماعات بزرگ مدنی، از جمله تحریم انتخابات و از جمله فشارهای سیاسی تا حتی تشکیل در واقع حکومت موقت برای اینکه حداقل حکومت افغانستان تضمین پیدا کند که حکومت افغانستان مداخله مستقیم در انتخابات نخواهد داشت.
فکر نکنید افغانستان پدر دول د بحران خاطرجی
من فکر کنم بحران در بحران هستیم، ما در درون بحرانیم و اگر به همین سمت پیش بریم و انتخابات قرار باشد مثل سال 2009 برگزار شود و 2010 بحران از او بیشتر نمیشود. ما انتخابات سال 2014 بر ما مهم است.
تاسو دا قبول کړل چې افغانستان کې اوسم حالات بحرانی دي، اوسم حالات جوړ نه دي، نو که سبا د انتخابات خپلواک کمیسیون ولاړ سي او د نوو کارتونو بهیر پیل کی، د افغانستان په جنوبي او ځینو نورو سیمو کې چې حالات سم نه دي، هلته به څنګه انتخابات کمیسیون ورسیږي چې کارتونه ورسی که د ځینو سیمو خلک د انتخاباتو څخه محروم سي، د مسؤلیت به بیر چای
او مناطق رو ما میگذاریم با توجه به شرایطی که در قانون پیش بینی شده است بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات، نهادهای مربوطه که حالا مجدد برگزار میکنن یا به تعویق میندازن یا اصلا برگزار نمیکنن، بس جداگانه است. اما حداقل در مناطقی که امکان وجود دارد
فکر نکنید به واسه د ځینو سیمو انتخاباتی په افغانستان کې، یعنی په لرو ولسوالی کې حالات هغه ډول نه دي چې تو لارسی یا زو لارسم یا نور خلک لارسی تل خلکو ته کارتونه وویشي، اوس خود لشت لږه دوه نسبی چې خلکو ته کارتونه رسیدلی.
ببینید ما گفتیم میتواند کمیسیون اگر اراده خودش رو برای توزیع کارتای جدید داشته باشد در ولایتایی که ممکن است کار انجام بده، در جاهایی که ممکن نیست طبیعتاً میتونیم از مکانیزم های دیگر استفاده بکنیم برای که مردم افغانستان در ولایت ها محروم از رای دادن نشود. در واقع این ابزارها ممکنه وجود داشته باشه در مسائل مشترک.
در من نرس د انتخابات و خپلواک کمیسیون د موضوع ته په جنور پټونه کې د سنجشنی شول کیریش ک رای ورکون د نو کارتونو بهیر پیل په افغانستان کې، یعنی اوس په هیواد په جنوب سیمه کې نام نیستا او کدی سالته کارتونه خلکو ته ورسیږي، خلک نه محروم کیږي د انتخابات
د افغانستان په اساسي قانون کې پدې باندې په کراتو ټینګار شوی چې انتخابات باید عمومي ووسی. موږ نشو کولای چې د افغانستان بلابل ولایت د پروسې څخه محروم کو، دا غلطه خبره ده. په تیر انتخابات کې چې د غزنی ولایت متاسفانه د انتخابات څخه پات شو، تاسو ولې شې لوی جفا په حقیقت کې تر سره شو، دا به بیخي غلطه خبره وي یا به درسته خبره نه وي چې ځین سیاسي عذاب وي چې نه فقط په درې څلورو ولایتو یا پلس ولایتو کې د ټاکنو وشي په نور کې نه شي، دا بیخي اصلا نادرسته ده. موږ د ټولو افغانانو مسؤلیت لرو او ټول افغانانو ته باید د چاپیال د زمينه برابر شي چې په دې پروسه کې ونډه واخلي، ځکه چې دا د اساسي قانون فرمایش ته په حقیقت کې اوس وخت تیر شوی دی، وخت لاس موږ ورکړی دی. موږ بل اقدام نشو کولای که غواړو چې د افغانستان اساسي قانون مراعات کو، ټاکن په خپل وخت سره کو، نو بران باید دې آپشن سره دې بدیل سره مخ ته لاړ شو. یو مورید و مورید چې زه غواړم په هغه باندې تاکید وکم که واقعا د غیټلافونه واقعا د مدني ټولنې غواړي چې نوی کارتونه وشي چې باید په حکومت باندې فشار واچوي چې په دې وکړ کې حداقل د افغانستان په څلور پنځو زونو کې کو الکترونیکی تذکيري وشل شي، ترڅو دغه په اساس باندې موږ ټاکن تر سره کچیر په کابل، مزار شریف، هرات، ننګرهار په دې څلور ولایتو کې الکترونیکی تذکيري د افغانستان د حکومت لورو وشل شي، څلوېښتونه تر 50% نفوس د دوی د چتر لاندې راځي. نو بران موږ په دې ولایت کې فقط د الکترونیکی تذکيرو څخه استفاده کوو. نو دا مسله باید په دې باندې په حقیقت کې دوی فکر وکړي او په دې باندې تمرکز
کړي. نباید به بهانه قانون اساسي بخشای دیگر از قانون اساسي رو نایده بگیریم. انتخابات عمومی در قانون اساسی آمده است، اما انتخابات شفاف و عادلانه هم در قانون اساسی آمده است. اگر قرار باشد به بهانه قانون اساسی عدالت در انتخابات، شفافیت در انتخابات زیر پا گذاشته شود، مردم افغانستان حاضر نیستند در انتخابات شرکت بکنند. اگر قرار است به بهانه قانون اساسی میگوییم که در برخی از مناطق افغانستان به خاطر ناامنی امکان وجود نداره که در واقع ما کارت را توضیح بدیم، در واقع در اونجا شما دیدین که در دوره گذشته چه نوع تخلف و تقلب گسترده صورت گرفت. بنابراین بهتر است در اونجا اصلا انتخابات برگزار نشود.
دیر من اسپینغر صاحب تاسو سپارشتن وتی حکومت خپل مدنی ټولونه ته سیاسي اپوزیشن ګوندونه ته او کمیسیون ته که تاسو خپل هغه سپارشتن په لاندول وست چې د شو انتخابات لپاره باید څه وسی بل اخره
زه خو هم چم دغه وسم وخت چې کمیسیون یو ځل مدني ټولنه سیاسي ګوندونه راټول کاندي او هر مشخصه مشوره ورسره په دغه دریم پلان باندې وکي که د دویم پلان امکانات نو بلکې نور صاحب چې ملاتړ غواړي د مدني ټولنه او سیاسي ګوندونو نن دا به موږ غواړي کې دشي په همدې مجلس نه وروسته بیا مدني ټولنه سیاسي ګوندونه په حکومت باندې د مختلفو مدني لارو نه فشار راوړي چې یا نوی نوملیکنه وشي او که دا لاره ممکنه نه وي په دغه روستی پلان باندې چې کمیسیون دغه کړی په دې باندې هم یو توافق ته ورسیږو چې د کومو اقداماتو د وضع د لارې نه کولای شو د دې خطرات کم کړو چې هم سیاسي ګوندونو ته د منلو وړ وي هم مدني ټولنو ته. خو دا ټوله مثلاً ده، هغه دوه قانونه چې په پارلمان کې د پارلمان غټ مسؤلیت دی چې په لازمو اصلاحاتو باید تصویب شي، ځکه که دا ټول کار وکړو ښه کمیسیون د شکایت ونه لرو، ښه کمیسیون د انتخابات ونه لرو، بیا به یو بل ستونزې سره نښتې وو. او همداسې امنیتي ارګانونه باید خپل تدابیر ونیسي او خلک ډاډمن کړي.
ډېر مننه.
کار ډېر زیات دی.
کور ودان
د ازادي رادیو درنو وردن کړه دیونی بحث مو دلته پای ته ورسیدل خپل درنو ملمنو څخه په مننه د خدای په امان تر بیا.
جنگ خلا قتل